اوس د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اورئ. د شنبې ورځ ده، نن د غوایی یا د ثور د میاشتې څوارلسمه ده. دا 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د دې ساعت په خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي کندهار، زابل او اروزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو د ادعا ترڅنګ دغلته د ملکی خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي او د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې په تړانګه توپوندي وشته. افغان چارواکي وایي په کندهار، زابل او اروزګان کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه کمانډان سکرتر قسیم آزاد نن ازادي راډیو ته ویل، تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې اړوند پوستې باندې د وسلوالو طالبانو برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختیدا.
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې کې لرو. د دښمن د 14 تنه مړه او 8 تنه زخمیان دي، چې په هغو کې ځینې مړي د دوی جسدونه هلته پاتې دي په ساحه کې د دښمن.
بلخوا په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکۍ، ارغنداب، د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو پر مهال د 16 وسلوالو د وژل کېدو او څلیرویشت نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د افغان حکومتي لوري د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. افغان چارواکي وایي د کونړ په چپ ادارې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د داعش نه هڅل ویختنه وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ مرستیال والی ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته کړي. خغلی بایدار وایي د بریدونو د جمعې په ورځ شوی او په کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل نه دا وختي. د دفاع وزارت هم بیا ویلي دي چې درې څلوېښت وسلوال په دوو جلا هوایي بریدونو کې همدغلته وژل شوي دي. دوی ویلي چې په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د غزنی د والي بیاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، د عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې په اندړو د یک او زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و. د نوموړي په وینا په زنخان ولسوالۍ کې د ایتلاف د ځانګړو هوایي ځواکونو بریدونه او د کمانډو ځواکونو عملیات شوي. په وینا یې لس کسان دغلته وژل شوي. نوموړي د اندړو ولسوالۍ د نیاز کلا د عملیاتو په اړه ویل،
د ایتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کمانډوي عملیاتونه ترسره شوي دي، چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم من جوړونکی موسی هم پکې شامل دی دا وژل شوي دي. او د اندړو ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعاتو عملیات درلودل، چې د تېرې ورځې تر 10 بجو پورې دغو عملیاتو دوام درلود. هلته د وسلوالو یوه مهمه ډله په محاصره کې وه چې د نشتې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي.
خغلی نوری ومنله چې د نیاز کلا په سیمه کې 15 تنه خزی او ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د سیمې خلک بیا د ملکی تلفاتو شمیر لوړخي او په همدې خاطرې د اعتراض په توګه ویل کېږي چې مړی مرکز ته راوړي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد مزادي راډیو ته ادعا کړی چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسی خلکو په کورونو چاپی وهلي. د په وینا یو لستنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وژلې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل، د احمد خیلو ولسوالۍ کې د جمعې په مازیګر یو طالب قمندان عزیز لخوا یوه میرمن د خپل 14 کلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولې خاوند په ملي پوځ کې دی. د مقتول میرمنې او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو دا یوه جنایي پیښه ګڼلې. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي، دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د دې پایلې د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی. ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي خو پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی چمتو دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دي. تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو، له امریکایي هیات سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د اسرایلو پوځي جټل وتکو د غزي پترنګ توغندي وشتي چارواکي وایي دوی ورسته لاغي د بریدونه کوي چې نن له دغه ځای فلسطینی وسلوالو د اسرایلو پر لور توغندي وتغول. د اسرایلو راډیو ویلي د دې شو د یو په بهر کې لک تر لک 50 توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتغول شوی. دا چې ډیر توغندي په هوا کې لمنځه وړل شوی دي. اسرایلو خواته د ملک شوب ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو د غزي روغتیایي چارواکو ویلي درې فلسطینیان د اسرایلو د نن ورځې د بریدونو څخه په یو کې ټپیان شوي دي. او جنوبی کوریا له شمالي کوریا غوښتي څو هغه کړنې سمدستي بندي کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي ترنګل تیا زیاتوي. سیویل دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پینګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو رپورټونه خپاره شول. د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر د ویاند لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې سیول د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د توغندیو پر ویشتلو ډېر اندېښمن دي. نن سهار رپورټونه خپاره شوه چې شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې د لنډ واټن توغندي ویشتي دي.
دا ازادي راډیو د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه کې به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد خبرو جزئیات واوري. خلیلزاد ویلي د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټول خواوې وسلې واچوي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د نوي ولسي جرګې د غړو د انتخاب څخه وروسته د نویو جنجالونو څخه خبر سي چې دوی پر کوم مسایلو بحثونه لري. په دې خبرونه کې هڅه کوي چې لغزنی تاسو ته رپورټر کو درو پټونو پر اساس د غزنی د اندړو د ولسوالۍ د ډیرو کلیو خلک نن د غزنی ښار ته راوتلي دي، مظاهره یې کړې ده او هلته د ملکي تلفاتو پر ضد یې راپورته کړی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې منځني ختیځ ته ځو او د اسرایل او فلسطین پر بحران به تازه معلومات درته وړاندې کړو. دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام. خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر باندې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې دا چې هغه نور څه ویلي دي او همداراز دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي دي چې دوی له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې یوې موافقې ته نږدې سوي چې د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک په اړه ده. خان محمد سیند د نورو مسلو جزئیات درته وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر، د اختلافاتو د لمنځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. دغه خبرې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. خدا چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي د په دې اړه جزئیات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر هم وایي چې د قطر د شپږم پړاو د مذاکراتو په اجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل وو چې پرمختګ پکې شوی دی. دغه شورا مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شپای چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څنګه سوی دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبه په ورځ پیل شوې او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټ پاڼه کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلې کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغه نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤولانه انتخاب دی او مونږ چمتو یو. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد لیکلی چې خلیلزاد دې له مونږ څخه د وسلو د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه وحید مژده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې ساري وایي، د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریځ ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې پرمختګونه آسان وي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان یې غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزی. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي، خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره چې د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه، د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالب او امریکایي چارواکو د دغو خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی وایي چې ټاکل شوې د امریکا استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې اوم پړاو ته هم لاړې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره نورې څه خبرې څه هڅې شوي دي. د سولې پر پروسه باندې دغه رپورټ تاسې زموږ پر وېبپاڼه باندې کتلی سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي نن پر ټویټر لیکلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد لیکلي دي چې د تشدد کمیدل د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره یو مهم ګام دی او چې باید واخیستل شي، او دا به له اخلاقي اړخه هم یو بامسؤلیته انتخاب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د نوې ولسی جرګې نوې غړي د اداري پلاوي د ټاکلو په سر باندې له ستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کسان وایي چې په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له معلومېدو پرته دوی د اداري پلاوي ټاکل غیر قانوني ګڼي. د دې مسلې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمه عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنیو اصولو خلاف یاده کړه.
زما پاند زموږ نننۍ جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. نو لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی وویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یوه برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړې، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوې. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوې چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوې چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون بخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا پیلې له دوی سره شریکی شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل برخیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایت کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل برسی او خود شکایت تر رسیدګي پایت ورسای او مکتا نهایی نتیجه تایید کی، نو موک پډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیست غونډه کې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلې او ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دې ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
اوس په ورسو د سولې پر مشورتي لویه جرګه به د یو شمېر کسانو چې له دې جرګې سره یې په ابتدا کې مخالفت درلود د خبرو پر بنا یو رپورټ لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمېر مخالفین او حتی هغه کسان چې جرګې تحریم کړي و وایي چې د دې جرګې پایلې ښې نه وې. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون وایي چې په جرګه کې تکراری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سولې مشروطي لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراری دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوي وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول دا ټول هغه بحثونه وو چې پخوا هم د رهبری شورا د مطالعه په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ تحشیم وو ټینګار شوی وو. هېڅ شی د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نه وینو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویش مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو تبادله د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا او له افغانستانه په همغږي او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه ټیم ویان قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي. برعکس
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د خنیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت 115 اویا طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غنی د غشان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده. ورسته به په خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خبر کړو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام به هم درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې یو سیمایز رپورت لرو. په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلي ځواکونو ترمنځ د تشدد نوې څپه راپورته شوې ده. اسرایلو الوتکو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې په غزه کې د حماس ډلې پر وسوالو او پټنځایونو باندې حمله کړې دي او په مقابل کې د حماس وسوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد په دغه سیمه کې د وروستي کړکېچ حال راکوي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې پورس پر غزې تراړې بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمبارۍ کې یو فلسطینی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پاوس وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي راډیو ویلي دي چې د شنبې په سهار له غزې تړې نه شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګېدلې دي چې مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یوه برید کې د حماس دوه وسلوال وشل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراډه کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلي سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلي سرتیري ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزند موافقه کې منځګړتوب کړی دی، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په اندړو د هیک او زنخان کې پوځي عملیات سوي دي. په تیرو 48 ساعتونو کې نن د غزنی په ښار کې مظاهره وه او یو شمیر کسان د ښار منځته راغلي وو او د ملکي تلفاتو په ضد یې راغوچت کړی وو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د اوس راسره د غزنی د ټلیفون پلین کې دی. تاثیر صاحب، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
مننه ګران همکاري. څنګه چې تاسو ویل، په غزنی کې یو شمېر کسان د مظاهرې په شکل سره راوتلي وو. دوی تېره شپه نه وړمه شپه د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ په یو کلی د نیاز په هغه کې یو د شپې چاپهل سوی ده او هوایي برید سوی ده. په دې کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دغو خلکو په وینا باندې چې دا ملکي کسان دي. خو کله چې ماله دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه ویل نه، په دې کې ملکي کسان دوه کسان دي او نور ډېری چې کوم دغه وسلوال طالبان دي. دلته چې ماله دغو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې 14 کسان ملکي کسان په دې برید کې وژل شوي دي. بل کس راته ویل، هغه ویل چې 12 کسان دي. ځینې نورو کسانو به دا ویل چې نه، 8 کسان پکې وژل شوي دي. خو کله چې ما مړي وکتل، نو دلته مړي د 15 کسانو راوړل شوي وو. په هغه سپینګیر اسرائیل نور څلور نور کسان وو. دوی دا هم ویل چې په دغه برید کې درې ښځې او درې ماشومان هم ټپیان شوي دي او دوه ښځې وژل شوي دي. چې کله ما ورته وویل د هغوی مړي چیرې دي، د هغوی مړي دوی ویلي هغه نه دي راوړي، هغه نور چې کوم ټپیان دي هغه کابل ته انتقال شوي دي. نو خبره داسې وي چې دولت چې کومه ما د ولایت له ویان سره خبرې وکړې، هغه دي ویل چې نه، په دې کې ولسي خلک دوه کسان وژل شوي دي او نور کوم دي هغه ټول طالبان دي. که څه هم دوی ویلي وو سار چې په دې کې موږ 15 کسان وژل شوي دي، خو دوی ویل چې موږ هغه خبره بېرته ردوو او په دې کې دوه کسان ملکیان وژل شوي دي. مظاهره اوس هم روانه ده.
مظاهره په کوم ځای کې ده؟ غزنی او مړي دوی چیرته راوړي دي او په کوم ځای کې ده؟ څه فکر کوي چې تر اوسه پورې وا او که پای ته رسېدلی؟ یعنی که اوریدونکو ته یو څه معلومات خپله ده د مظاهرې په اړه.
مظاهره تلله روانه ده. کله چې ما د مظاهرې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې زموږ مشران تللي دي او په امنیه قمندان سره خبرې کوي. که څه هم دا د هغه د اختیار کار نه ده، دا عملیات د وزارت دفاع لخوا کېږي، د ناټو لخوا کېږي. خو بیا هم دوی له امنیه قمندان سره د شکایت په توګه باندې کتلي وو. مظاهره چې کومه ده، هغه دوی د کابل کندهار دا لویه لاره تړلې ده د مسافرو پر مخ باندې. دلته ډېر ښځې، کوچنیان، موټران، حتی غټ موټران، واړه موټران ټول ولاړ دي، لاره بنده ده. نو دغه مظاهره چې کوم ده د کابل کندهار پر لوی سړک باندې د پکتیکا څلور لارې ورتوي په دغه څلور لارې باندې د لارې تللی ده.
ډیر زیات مننه حبیب رحمان تاثیر لغزنی ایرپورټ وړاندې کاوه. تاسو واوریدل چې وایي مظاهره چیانو د کابل کندهار لاره تړل ده او ډیر مسافر په لاره کې پاتې دي. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتو ملکي تلفاتو ادعاوي کوي خو حکومت یې ردوي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې ده خو د ازادي راډیو په هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دې مسلې حقیقت معلوم سي. تر هغه تاسو کولای شئ چې راډیو واوري یا د ازادي راډیو ویب پاڼه وګوري ازادي راډیو ټکی کا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمو همکار اسمت ساروان هر ونې تاسو ته د پرلپورو مطالبو څخه یو ځانګړی رپورټ برابروي چې په نړۍ کې په ټکنالوژي په ساينس او پر داسې مسایلو وي چې هغه ډیرو خلکو ته جالب نوي وي. دا چې دا ورې څه نوي معلومات راټول کړي دي دا ماته هم نه دي معلوم. اسمت ساروان به راواوروي.
هند غواړي چې د سږ کال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولیشي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږه شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان دوه ستور بیړۍ ماموریت به د سږ کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپله دا ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضایي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپل ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځنډ لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به له امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوې ده چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر دمه د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساینس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانی ده او شایي د اتمي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوي ستور بیړۍ د سپوږمۍ استوا کرښې ته په نږدې سیمه کې کښېنستې دي. هند لومړنۍ ستور بیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام زما د پیغام نشر کې زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولت سره غوښتنې ته جواب ورکړي. د دولت وربندي ومني چې د دولت پر تاسو باندې اعتماد راشي نه پیدا هم پر وکړي او چې پر تاسو باندې د دولت اعتماد راشي.
او تاسو خوشاله ده چې موږ ولادت او اشیر لسواله تخورره نو د ټلیفوني ستن دي لرو. دا یو کار کې چې په یلمن ولادت او اشیر لسواله کې روشن غیر فعال سوی روشن اړبام د شپږ میاشتې کې چې کار نه کوي چاپلې دي سم عمر راستاز ته خدای واړو چې روشن او اړباد واړو فعال. سلام علیکم.
ازادی راډیو کارکون کو اوریدن کو سلام علیکم. رو را دے ما زے ٹیلر ڈرائیور ما رو را ما بیگا بس خو خوس نہ زمت را ڈکڑی پاکستان دین خوس کے گمرک مو سو چے گردے سراغ لما دے پوسٹو والا گمرک والا روپے وقت تے 5000 روپے کلدار وائرا کمال اور را گمرک میں سو ایدہ دے چے 6 روپے غوڑے مال گمرک میں دادا ارس خلاص دی روپے غوڑے وائی تولے نہ اخلم چے دے تیرے سر تراغ لال تے پوسٹا وا پاسر کے یغم زر زر روپے اخستے دا ورور دغه دا په ساتونه اداري په فساد د خلکو ته وای او دا جر روپی د جر راک جر جر په ګمرک کې موي په غلام خان کې ګمرک د زر روپی یلته نه اخلي اسکار سره وځي غلام خان ګمرک کې دا خلکو ته ورته یې ولمبر د موټروانانو ته ورته چې به ډایرک معاملات پاتي یو ګنګ ورته وای او دا به سیس تر دې تور تر کوي او اسکار به د تکې دي چې یو ولمبر د موټروانانو داغه کې او دا د غاټو چارواکو ته ورسوي. کوزي السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په طرفه رادیو د تاسو چې کوم نظرونه لري هغه خبروي ستاسو د شخص دوچته ول لپاره د ازادي رادیو څخه هر نظر
د هغه اوریدونکو نظر وي یا د هغه ویونکو نظر وي. اوس ورځو اجمل انت چې د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبر بوخت دی. چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی چارواکو هم په دې ولایت کې په درې ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې تر شلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا سیمه کې بیا د 15 تنو ملکیانو د وژل کېدو خبره چارواکو تایید کړې ده، خو سیمه ییز خلک وایي د ملکیانو مرګ شوبله تر دې زیاته ده. افغان چارواکي وایي د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 9 وسلوال وژلي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وژلي دي. د پکتیا د والي وایاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل پیښه د احمدخیلو په ولسوالۍ کې د شویاو یو طالب قومندان د عزیز په نوم باندې یوه میرمن په دې تور د خپل 14 زوی سره وژلې چې کوندې خاوندې په ملي اردو کې دنده ترسره کوله. او د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې تړانګه کې توغندي ویشتي. چارواکي وایي د روس لاغې دا بریدونه کوي چې نن له دغه ځایه د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرایلو توغندي وشتل شو.
اوس په فیروزه عزیزي مهم سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د همدې میلادي میاشتې په 18 نیټه به افغانستان له سکاټلند سره د کرکټ لوبه ولري. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان 15 کسیزه کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته رسېدلې او هلته به 250 ورځې لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر لور روانه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله به لومړی په سکاټلند کې 250 ورځې لوبې له سکاټلند سره ترسره کړي او له هغې وروسته آیرلند ته ولاړه شي. د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره به 250 ورځې لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي له سکاټلند وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره هم دوه ورته لوبې وکړي، خو په سکاټلند سره په لوبو کې به محمد نبی او راشد خان حضور ونه لري. د نوموړي په خبره له شپږو میاشتو راپدې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره تمرینات کړي او په دغو دوه سکاټلند او ایرلند هېوادونو کې به هم د لوبو ترڅنګ تمرینات هم وکړي. د جوزجان ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې فنون د کانفوس یلی ترسره شوي. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست مشر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د دوه لوبغاړو جوړو ترمنځ سیالي وشوي.
د کانفو فدراسیون د بدني روزنې ریاست سره په همکارۍ د کانفوس یلی جوړې کړې چې 22 جوړه لوبغاړي یعنی 44 کسانو پکې ګډون کړی وو. دلته د کانفو ورزش لپاره درې کلبونه یو فدراسیون چې هر کلب کې 50 کسان د کانفو ورزش سره کوي.
د سیالۍ د روژې میاشتې ته د درناوي په پار جوړې شوې وي چې د سیالۍ په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته ستنلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوموړي په خبره د سیالۍ د کانفو لوبغاړو د ظرفیت لوړونې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټورې تمامېږي. او د ایران د فوټبال لوبډله له عراق سره لوبه کوي. دا یو شمېر نړیوال ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ سبا یعنی یکشنبې په ورځ به په عراق کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د دواړو هېوادونو ملي لوبډلو ورته بشپړ چمتووالی نیولی د افغانستان تر وخت 6:30 ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
تیرونه د افغانستان ستره محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده و غزول او پدیړې په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات نوی تر سره شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د ستره محکمې دغه کار څومره قانوني بان لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره څومره پټکر کړي د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملمد ډیر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلي او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د استری محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړی کړی د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د ستره محکمې هم دغه پریکړه چې څوره جوړان دی وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو او داسې زباوال دروم چې د ستره محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده تر سره کی او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکی. دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي، او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وراندې کړې دي او تا ټول موافقت لري. حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دي.
خو ډاکټر صاحب د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړۍ نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو، یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جوه انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې درش تر یو میاشته او دو میاشته انتخابات وشی، او چند اوس انتخابات نده شوی، او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر سویده، او دا تاخیر چی سویده دا اساسی قانون مخالف ده.
یعنی خپل دا انتخابات و زن دا اساسی قانون سر سمره پتکر کرده.
انتخابات اوس متکر کده، ځکه انتخابات مشخص دی چې سه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلی دی، متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو، او صراحتا قانون اساسي ویل دی چې یو میاشت دو میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شي. متاسفانه د انتخابات او کمیسیون تر اوسه پوری نه دی توانیدلی چې خپل دنده تر سره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله، تاسو وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرف مستقل قوه ده، او حق ده حق وظیفه هم داده، او ده حق صلاحیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو تفسیر کی، او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درک. او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو، و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی. دوه مصوبه د لرو، او داسې مهم داده چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري، او د اساسي قانون روح هم داده چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزشونه چې لري حق اخپول ادامه لري، او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و روسته دا انتخابات و روسته. دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری، انتخابات برگزار شوی نده، او چې نده حقیقت د مسئولیت سکی، او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی، چې منطقی نوی او مناسب نوی قانونی نوی بناهن حقیق بلدند تر سره کی او ادامه ورکی.
ډاکټر صاحب، تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی، او حقه یو نزا وجود موجود دی. د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی، ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه، 121، په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنینی فرمانونو، بین الدوله مواهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانینو، معاهداتو، میثاقونو ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی، او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره، او دا یو قانون ولري. تر اوسه پوری متاسفانه مونږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسائل. او اساسي کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم داده، او د فلسفي وجودي هم داده چې ولې د کمیسیون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی. دا ځکه یعنی یوازنه مرجع داده چې از کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوی على الاقل ماستری لري، او د حقوق او شریعت کې فارق سوی دی.
اوس دغه حکم نوروسته چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایی ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی، فکر کوي دا اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمه حکم واضح او صریح دی، او حقوی چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي، اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه ده شوی، او امکان لري چې حقوی برداشت کړي دي چې دا حکومت حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی، او چې دا یو سیاسي توافقنامه ده او دول راغلي دي او حقوی تفسیر دي. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځانګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید هم لري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو دپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د ده د واک دوام دا د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه او اجرایی ریاست که ذکر په اساسی قانون که نسته او مونږ نشو کولای چون کوم حکم وایو.
بله مسئله ډاکټر صاحب په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی، چې تر ډېره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډېر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او په ځانګړي ډول په کومه سطح باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس مونږ دریق قانون لرو دا قوغونه چې دی، یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تر اساس به یعنی کوم مبنا لري، دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پوری اقا ولسوالی دی او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پوری انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لس مواردو کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړي،
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي،
اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ وارو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسیات کړ دا تر ډیره د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د دولت په کومه سطح باندې خلک دي
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی. او یو مثلا د امنیتي ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي، سري وي، دا عمومي نه شو. او د امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو، دا چې مشکلات وګورو، ځینې ستونزې وګورو، مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نه کړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړی دی تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چې دی او تاسو پکې دند لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی؟
اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات دادی چې ولې دا کار نشو، ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی. دا آمرانه قانون معنا دادی چې هر حکم چې دلته راغلی دی دا معنا دادی چې حتما و لزوما لازم دادی چې دا تطبیق شي. چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم دادی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي؟
دا نه لري. اصلا د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې هغه جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري. دا مجازات نه لري اصلا. د حقې وازنه مجازات دادی چې اعلان وکړي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی.
مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثرسته چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی. همدا د مثلا یوازنه همدا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، عام خلک، ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی.
نم داسې نه دی. دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی، دا دواړه مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه.
یعنی عملی د ټول مراجعت دي اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي، حراست وکي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خو خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. یو ازادي لري، ازادي بیان لري، هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی، کول شي چې خپل وینا وکي، خبره وکي، هیڅ موانع نست. دغه ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی، ورکړی دی. او چې وای چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی، نقض شوی دی، دا یو مبالغه دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوندۍ وسه.
خیر وسه، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلود. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د سور په دویم منیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وطندار په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د شپاړس ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستی وه. په دې خبرونه کې به واوري چې د دې پروګرام د جوړېدو انګیزه او هدف څه و او د کومو مسایلو په اړه پکې خبرې وشوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دې پروګرام په اړه د ننګرهار پوهنتون له استاد سره مرکه لرو. د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې به د وطندار پروګرام په اړه راپور له همایون هیواد څخه واورو.
په ننګرهار کې د شپاړس ولایتونو ځوانان راټول شوي وو چې په افغانستان کې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو او د یو بل د زغملو په خاطر سره کښېني او خبرې وکړي. دا پروګرام چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ولسی ملاتړ د ریاست لخوا جوړ شوی و، د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې پرانستل شو. په دې درې ورځني پروګرام کې ځوانانو د خپلو ولایتونو په اړه معلومات وړاندې کړل، مشاعره او بحثونه یې وکړل، د جلال آباد ښار تاریخي سیمې او ځایونه یې ولیدل او په درېیمه ورځ یې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته سفر وکړ. خانالدین انیس چې له خوست ولایت څخه وطندار پروګرام ته راغلی و، د دې پروګرام په اړه وایي.
د خپل ولایت کې هغه پرمختګونه چې په ولایت کې شوی و هغه مو دلته دوی ته وړاندې کړل. هغه رسم رواج چې د بخار رئیس په خوست ولایت کې موجود هغه مو دوی ته وښودلو چې مثلا موږ په خوست کې دا ډول فرهنګ لرو، میلې لرو، جرګې لرو، اتڼونه لرو او د خوست په هره برخه نه ورته وغږېدلو.
د ولسی ملاتړ د پروګرام یو مسؤول علاءالدین رحیق وایي دا وطندار پروګرام یې په بلخ کې پیل کړ او دویم پروګرام یې په ننګرهار کې و. نوموړی زیاته وي د دې پروګرام لا جوړ ولې مقصد دا دی چې افغان ځوانان سره نږدې کړي او په یو ټغر یې د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر کینوي.
هدف اساسی ما سر مواردی که در برنامه
هغه درې اساسی هدفونه چې موږ په دې پروګرام کې درلودل، لومړی دا و چې ځوانان یو بل ومني. په دې معنی هغه تفاوتونه چې موږ د ژبې، عقایدو، جغرافي او جوړښت له مخې لرو هغه مو سره بیل نه کړي، بلکې په همدې چاپیریال کې موږ یو بل سره ومنو. دویم مقصد مو دا و چې ځوانان احساس کړي چې څلور دېرش ولایتونه د دوی څلور دېرش کورونه دي او ننګرهار یې له څلور دېرش کورونو څخه یو کور دی چې دوی ورته راغلي دي. په دې سره موږ غوښتل په دوی کې د وطنداري حس پیاوړی کړو. درې مخابره دا و چې څنګه کولای شو د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکو او مختلف قشرونو سره نږدې کړو. د همدغه دریو هدفونو لپاره دا پروګرام تنظیم شوی و چې ځوانانو په همدې څو ورځو کې دلته یو واحد افغانستان تمثیل کړ.
چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کړه.
په ننګرهار کې د فکری دریس ټولنې مشر عباسین بهیر وطندار پروګرام ګټور ګڼي، خو وايي په داسې پروګرامونو کې باید هڅه وشي لومړی هغه ځونونه چې له یو بل سره ډېره فاصله لري سره وصل شي.
نو دغه سی برنامه ډېرې ګټورې دي د ولسونو او د قومونو او د ملتونو په نزدې کولو کې. مونږ افغانستان که د ځونونو په کچه باندې تقسیم کړو نو ښه خبره ده چې هغه ځونونه چې یو د بل نه په فاصله کې واقع دي اول باید دا په نظر کې ونیول شي چې دغه ځونونه سره وصل کی. دویم ډېره مهمه خبره چې دا ده په اجنډا کې ځای په ځای شي، هغه په دې باندې تمرکز وشي چې د وطن د مالکیت احساس په دوی کې پیوړی شي او هر څوک فکر وکړي چې د دې وطن د افغانستان هغه بل څنډه چې دا غم زما ده. نو په دې شکل سره کولای شو چې مونږ سره نږدې شو او هغه فاصله چې زمونږ په منځ کې ایجاد شوی هغه د منځه ویسو.
په ننګرهار کې مدني فعال شیرناغا جهانگیر چې د وطندار پروګرام له ځوانانو سره لارښود هم وایي، په داسې پروګرامونو کې باید ځوانان د سرسری مسایلو په ځای هغه مسایل رمخ کړي چې ډیر مهم دي.
پریزنټیشنونه چې تیار شي زما په نظر هغه کاپی پیسټ شیانو پریزنټیشن دې داسې تیار شي چې ګوز کلتور دی، فرهنګ دی، انانات دی، یو کوچنی افغانستان دی، هر چیرته مغه یو حجره ده، یو ډول خواړه دي. دا دومره مهمه نه ده، مهمه ده چې زه باید د فاریاب نه چې څوک راغلي هغوی ته د ننګرهار د فرصتونو په هکله معلومات ورکړم. په دې هکله باید هغوی ته معلومات ورکړل شي چې دلته څه دي چې ټول افغانستان ترې ګټه اخیستلی شي. دلته مثلا کم ګواښونه دي، زه باید خپلو نور ولایتونو ملګرو ته مې باید ویلی وی چې په ننګرهار کې کم ګواښونه دي چې نور ولایتونه ته زیانمن دي. دغسې مسایل باید ځوانانو ته په مخ کې کېښودل شي.
په افغانستان کې ډېر روزنیز پروګرامونه له ختمېدو وروسته نه تعقیبېږي. د پکتیا اوسیدونکی ساحل منګل چې شپږ میاشتې مخکې په مزار شریف کې د وطندار په لومړني پروګرام کې برخه اخیستې وه وایي دغه پروګرامونه باید تر څو ورځو یا یوې غونډې محدود نه شي، بلکې هڅه دې وشي چې د یوې شبکې په توګه دوی ته نور کارونه هم وسپارل شي چې له دې پروګرام وروسته یې وکړي.
هغه ځوانان چې په دې برنامو کې ګډون کړی وو تیار د دوی فکرونه جوړ وو، دوی دې ته آماده سوي وو چې په عمل کې نور کار هم وکړي، خو ولې په دې ځوانانو باندې تر اوسه پورې په عمل کې هیڅ کار ونه سه او نه بیا د نورو برنامو لپاره وغوښتل سول نه د دوی نه کار واخیستل سه. نو دما وړاندیز دغه ده چې چیرته برنامه جوړیږي یوازې دا نه ده چې هغلته د درو یا څلور ورځو لپاره موږ وخت هلته ضایع کړو نور بیا هیڅ نه وي. پروګرام د دې لپاره وي، ورکشاپ د دې لپاره وي، ټریننګ د دې لپاره وي چې موږ په عمل کې د دې شانو نه ګټه پورته کړو او دا پروسه نور هم اوږده کړو.
د ښاغلي منګل د دې خبرې په ځواب کې د وطندار پروګرام مسؤل علاءالدین رحیق وایي دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او هڅه کوي چې ځوانان د پروګرام له ختمېدو وروسته هم دې ته وهڅوي چې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
له درې ورځو وروسته دا پروګرام چې مقصد یې د یو بل منل او د نفاق له منځه وړل دي ختمیږي. دا ځوانان خپل ولایتونو ته ځي، دوی ته یو شمیر پروژې او رضاکاره فعالیتونه ورکول کیږي چې په رسنیو، محافلو او د نورو هغو وسایلو له لارې چې د دوی په لاس کې دي باید هڅه وکړي د یو بل منلو، د افغانستان د یووالي، د جګړې او نفاق د بدۍ په اړه له نورو سره وغږیږي او دا پیغام هغو ته هم ورسوي چې سبا افغانان د یو واحد افغانستان، متحد ملت او د شریکو ګټو په لور مخکې لاړ شي.
چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راټولیږي او په یو ټغر سره کینی، دا کار به څومره د کرکې او تعصب په لمنځه وړلو کې ګټور تمام شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ننګرهار پوهنتون له استاد او په دې پوهنتون کې د سولې د کلب له مشر پوهنمال نعیم جان سروري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد، په ننګرهار کې د وطندار په نوم د ډیرو ولایتونو ځوانان راټول شوي، له یو بل سره کېناستل، وغږېدل، ستاسې په نظر دغسې پروګرامونه څومره ګټور تمامېدلی شي؟
یقینا دا د هیواد جوړونې اساسي اصل د دې نه رامنځته کېږي، ځکه چې موږ او تاسو اول باید یو بل سره وپېژنو. کله چې یو بل وپېژنو بیا د هغه په خویونو او عادتونو باندې پوهېږو. کله چې په دې پوه شو موږ دلته د یو د بل نظریاتو تبادله صورت نیسي. کله چې د نظریاتو تبادله صورت نیسي په دغه وخت کې یو بل منو منلو پدیده د خلکو ترمنځ را منځ تکیږي، هغه احساس را منځ تکیږي چې دا زما وطندار دی، زما د دې منطقې دی، زه باید د احترام وکم، دا به زما احترام کی. همدغه پروګرامونه دي چې پیژنګلو را منځ تکی، د کلتورونو سره آشنا کیږي. یقینا دغه ستونزه چې نن په افغانستان کې په موجوده دا یوازې په یو منطقه نه ده، بلکې په ټولو منطقو ده، او موږ باید مشترک کار وکړو، د یو هدف دپاره کار وکړو، او هغه دا دی چې اساسي او بنسټیزې سولې دپاره کار وکړو. او دغسې برنامې زما په نظر حیاتي ارزښت لري.
دغه پروګرامونه چې کیږي یوازې تر دې حده چې مثال یو سفر وشو، راغلل، غونډه وشوه، ختمه شوه، تر دې حده وي که نه تعقیب هم پکار ده، د یوې شبکې جوړول پکار دي؟
نه، دا خو داسې دی چې موږ باید هر کار نمایشتي ونه کړو، او موږ په ژوند کې ډېر ښه مثالونه لرو. په ننګرهار پوهنتون کې سولې مرکز د ځوانانو د سولې کلب په نوم باندې کلب جوړ کړی چې دغه ځوانان میش کې کینی، دوی برنامې جوړوي او هغه عملي کوي. معنا دا چې دوی باید سره کته رابطه ونه کړي، دوی باید همیش په رابطه کې اوسي، هغه که په شخصي انداز کې وي او که هغه په یو ټولنیز شکل باندې وي یا د یو اداراتو د خوانه وي، باید دغه راشه درشه دوامداره واوسي، او تر څنګ دغه سلسله باید همیش دوام وکړي تر څو موږ یو بل سره وپیژنو، یو بل وزغمو، او هغه احساس چې پردیو موږ کې خیر هغه باید موږ د منځه ویسو.
خپل ځوانان څنګه کولای شي دغه سي پروګرامونه جوړ کړي؟ مثال چې د یو ولایت ځوانان لاړ شي بل ولایت، د هغه راشه دی ولایت کنه.
زه به تاسو ته د یو مثال درکم چې موږ په افغانستان په څلور پونتونونو کې موږ د سولې مرکزونه لرو. دا ځوانان د فیسبوک د لارې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري. ادي موضوع چې په ننګرهار پونتون کې یا د ننګرهار پونتون ځوانان د خپل ټولنې د بهبود او انکشاف لپاره دوی طرح وړاندې کوي، هغه په فیسبوک جی کوي، او د هرات، د کابل، د خوست، د کندهار محصلین په هغه باندې خپل نظرونه ورکوي، هغوی ورسره نظرونه شریکوي. حتمي نه ده چې یو سړی دلته راشي، حتمي دا ده چې موږ سره رابطه ولرو. دا رابطه کیدای شي چې د ایمیل د لارې وي، د فیسبوک د لارې وي، یا د نورم وسیلو د لارې وسی. همدارنګه ځوانان کولای شي چې دغه بی ځایه مصارف چې دوی بی ځایه مصرفي هغه نسپماو کی، او دغه سی برنامې جوړی کی چې د منطقو ته تلاړ شي، نو په ډیر کم مصرف باندې کولای شي چې دغه پیغام غونډ افغانستان تخبور کی، ټولنې حمایه کوي، اولسونه حمایه کوي. خو ځوانانو ته حرکت پکار دی چې حرکت وکړي.
درنو اوریدونکو، دا ودی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا